افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو د یوه زندان د ماتېدو او د لسو زیاتو پوځیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استعضا کړ. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نورې فایبر دي. اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی او دیارلس تنه ترې آزاد کړي. دفاع وزارت نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې تېره شپه د ملي اردو کماندو ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یوه پولیس په ګډون دیارلس تنه چې له طالبانو سره بندیانو آزاد کړي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه راز د دې عملیاتو په پایله کې د دښمن یو کورولا موټر، درې موټر سایکلونه او دغه راز مخابره هم لاسته ورغلي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودیدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندلی چې و تنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې سپاره وو. د وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې واړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د یوه تښتول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې هم داسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم د دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تښتول شوی او اختطاف کوونکو د خوشي کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبی پرون په بلخ کې خبر اعلان ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې رئیس د دې ماشوم کورنۍ او خپل خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د تښتونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استعضا کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استعضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې ډیموکراتان اکثریت لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استعضا په پلوي رایې ورکړې. ترامپ دغه ویډیویي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استضاع کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي د ترامپ د استضاع لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ترامپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشرعیت الله علی خامنهای پر اړوند دو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت ویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استانې قدس رضوي او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد مروي او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوي بنسټ د ایران د رژیم د مخالفینو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د خبر پاڼې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کیدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا د وایروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښاره خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تیر کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس تېره اونۍ د دغو څیړونکو د سفر پر ځنډیدو مایوسي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ډېر دغه ساینس پوهان چې چین ته د تلو په هدف له خپلو هېوادونو وتلي خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړه چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه وایروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه وایروس له وارد شوو سمندري خوړو سره د هېواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلدو میترز ویب پاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیون وګړي پر دغه وایروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه هم له امله مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د شورا مسؤلین ویل له تېرو 4 ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. لبلی خوا رویترز خبری آژانس وایي د دوړو لورو مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي او د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. ټاکل شوی بایدن د راتلونکي چهارشنبه یعنی د جنوري په 10 د امریکا د شپږڅل ویختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نور به د اسدالله لودین پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب د پاره کار شروع شوی دی، مجالس شوی دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناست ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لک تر لګه دوه ځله غونډې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچی پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچی پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خپرونې وار دی. په دې خپرونې کې نن پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه، په تېره بیا دغه وضعیت چې د امریکا د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي راپورټ کې ناوړه ښودلی، او دغه راز دا چې راتلونکي اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د شپږ ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي، دا به د افغانستان په وړاندې د امریکا په سیاست کې یا پالیسیو کې کوم بدلون راشي؟ له دې د بایدن د دورې له پیلېدو سره د هغه موضوعاتو چې په دې خپرونه کې څېړو، د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړي، او هم که پوښتنه لري کولای شي چې له هغو میلمنو یې مطرح کړي چې دې پروګرام ته رابولو. ازادۍ راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. خو مخکې له دې چې موسیقي ته وار ورسیږي، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه لوستي او مهم ټکي راوروي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوی خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمیر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې ورسته لولو چې شاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو شاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبری رد کړی او پر ټویټر یې لیکلی چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویورک ټایمز لیکلی چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې وه چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویورک ټایمز همداراز لیکلی چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلومات په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نیټ په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سه شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومته غوښتل